د مازیګر څلور بجې دی زموږ غاګله آزادې رادیو اوري قدرمن اوریدونکو تاسو ته د دې یو ساته خبرونه د اوریدو بلنه درکوم د خبرونه په خبرونو پیلېږي په مزار شریف کې د تبیان په فرهنګي مرکز کې یوې بمی چودنې مرګ شوبل پیښه کړې د رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي چې په دې چودنه کې دوه درې تنه وژل شوي او دیرش تنه نور ټپیان دي خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور پر ټویټر لیکلی چې په برید کې پنځه خبریالان او درې ماشومان ټپیان شوي او د دې مرکز یو ساتونکی وژل شوی دی ویل کېږي چاودنه له غرمې مخکې هغه مهال وشوه چې یو شمېر ژورنالیستان د خبریال د ورځې د لمانځنې لپاره په یوه غونډه کې راټول شوي وو د درې ورځو په ترڅ کې دا په مزار شریف کې دوهمه حمله ده د پنجشنبه په ورځ د بلخ ولی محمد داود مزمل په یوه انتحاري حمله کې چې پلای داعش ډلې ومنله په خپل دفتر کې ووژل شو د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې باید سمدستي وڅېړل شي چې د سرپل ولایت یوې اوسیدونکې میرمنې ویلي طالب وسلوالې پر دو لونو جنسي تیری کړی په تیرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه میرمن ادعا کوي چې طالب وسلوالې د فبروري په 28مه کور ته ننوتل او پر لونو یې جنسي تیری وکړ طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه پټه خوله دي خو د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې بېګاه خپور شو ویلي د طالبانو چارواکي د دې قضیې د غندنې ترڅنګ باید سمدستي د دې تورونو په اړه خپلواکه شفافه او بې پرې څېړنه وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو سرپرست حکومت د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي هغه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده او ویویل طالبان باید د تروریستانو د ځپلو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي طالبانو د ښاغلي زرداري د څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې د اوکراین پوځ خبر ورکړی چې روسي ځواکونو په دونیتسک سیمه کې پر بخموت خر خپلو حملو تنن هم دوام ورکړ د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې روسي پوځیانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر بخموت سربیره پر لیمان افدیفکا او شاختارسک سیمو تر سلو ډیرې حملې کړې دي اوکراینی پوځیانو دا هم ویلي چې د روسي پوځي الوتکو په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دونیتسک کې د الوتکو نهویشت او د توغندیو څلور حملې کړي چې ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده او عامه تاسیساتې ویجاړ کړي دي دا راپورونه تر اوسه په خپلواک ډول نه دي تایید شوي او له فنلاند څخه د رسنیو د راپورونو له مخې صدر اعظم سانا مارین ویلي چمتو ده چې اوکراین ته د امریکایي جټ الوتکو د سپارلو په اړه خبرې وکړي میرمن مارین چې پرون په کیف کې وویلي حکومت یې پلان لري چې څلور شپېته نوي اف پنځه دېرش اے دولت جنګي الوتکې وپیري او پخوانی دوه شپېته هورنت جنګي الوتکې ښایي اوکراین ته وسپاري د په عین حال کې ویلي چې په دې اړه خبرې په لومړنیو پړاوونو کې دي اوکراین له څو میاشتو راهیسې له خپلو متحدانو د جنګي الوتکو غوښتنه کوي ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د فبروري په اتمه کله چې په پاریس کې وله فرانسې او جرمني وغوښتل چې څومره ژر چې کېدای شي اوکراین ته جټ الوتکې ورکړي خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې دي او نورو خبرونو تفصیل راځي په مزار شریف کې د خبریالانو پر یو غونډه د بریټ په اړه جزئیات بدر کړو د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونه ودروي په دې اړه د یو شنون کې نظر اخلو
دا ورګانونه چې کله بیا خبر راپورونه خبروي د دوه په بنیاد باندې بیا نور مملکتونه د یو مملکت د بشر د حقوقو نقص یا نه نقص چې دا هغه معلوموي
په کونړ کې د پخوانی پاوز یو افسر وژل شوی نور مطلب هم لرو په غزنی کې د ځوانو جوړو د لایز ودونه شوی
هر کال موږ دو ځله ډلهیز ودونه لرو. په اتو کلونو کې دغه شپاړسمه دوره ده چې دغه ډول ډلهیز ودونه پکې کیږي.
د اوکراین د جګړې وروستی حال درکو او ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
وروره دغه د نیمروز ولایت یو فراخ دشتی لري چې متاسفانه د اوبو د نشتون له کبله دغه فراخ زراعتي دشتی هم دغه شاړې پرتې دي.
په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو قدرمن اوریدونکو د راپورونو برخه ته تاسو اوسې په یاد مو وسه چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. د خبرونه په جریان کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو جریاناتو په اړه تاسو ته راپورونه وړاندې کیږي. خو لومړی ورزو په مزار شریف کې د نننۍ 14 موضوع ته د بلخ ولایت په تبیان فرنګي مرکز کې د نننۍ 14 د تلفاتو په اړه زد نقیز ارقام خبريږي. په بلخ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې په پیخه کې 15 تن خبريالان او درې ماشومان ټپیان شوي او یو تن چې د مرکز ساتونکو و وژل شوی. خو د رسنیو د ملاتړ بنسټونو بیا په 14 کې د وژل شویو کسانو شمیر درې او د ټپیانو شمیر چې ټول خبريالان دي 12 خودلې. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره خاطر پردیس د شیبه په مستقیمه اړیکه سره ده او نور جزئیات راکوي. پردیس
ډیره مننه تکل صاحب. د شنبې ورځ یعنی نن سهار شاوخوا 11 بجې د بلخ ولایت دوم امنیتي او زیاړوند سیمه تبیان فرهنګي مرکز کې د خبريالانو د وی غونډې پر مهال 14 لسو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو امنیه قومندانې ویان آصف وزیری د دې 14 په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه 14 پترس کې بعد وخت نه زمونږ 15 تنه خبريالان ټپیان کیږي او درې تنه ماشومان هم په دې ټپیان دي. الحمدلله ټپیانو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ نه ده او یو تن دغه مرکز ساتونکو شهادت رسیږي.
خغلی وسیلی وی دی پیخ په ځای کې تخنیکی ټیمونه د ورستي جزئیات لپاره څېړنې کوي. خو لدی 14 بیا د خبريالانو یو شمیر ملاتړي بنسټونه د مرګ ژوب لپاره بل ډول حکایتونه کوي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي دی خبر پانه په خبرولو سره ویلي په دغه 14 کې 2 کس وژل شو او 12 نور خبريالان ټپیان شو دي. د کمیټي د ویلو شو او کسانو د هویت پړه تنه دی ویلي. لدی سره خوښ په افغانستان د آزاد رسنوي ملاتړي داري نه وي چې په یاد 14 کې 3 کس وژل شو دي او لسو ډیر چې خبريالان دي ټپیان شوې دي. لا تر اوسه دغه 14 مسولیت کومه وسلواله ډلې نه دی منلای او د دې پټه مې چې د دې پیخي ورستي جزئیات له رسنۍ سره شریک شي.
ډیره زیاته مننه خاطر پردیس د ازادي رادیو خبريالو چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د تبیان په فرنګي مرکز کې د نننۍ 14 جزئیات اورول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو صفو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ورزو د خبرونه نورو مطالبه ته د بخنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې سمدستي ودروي. د بخنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل په خپل یو تازه اعلامیه کې ادعا کړې چې طالبانو د بشري حقوقو د خوندي کولو په برخه کې خپل ژمنې ماتې کړې او برعکس د سرغړونو په کولو سره د ډیری افغانانو ژوند ته ګواښ پیښ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان دا ادعا په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د پخواني حکومت د کارکوونکو او سرتیرو او د خبريالانو او نورو فعالانو د وژنو او ځورونو پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. همایون هیواد په دې اړه نور تفصیل لري.
امین الحق چې په تیر جمهوري حکومت کې د پولیسو په لیکو کې دنده کوله د کورنۍ غړي وایي نوموړی تېره شپه د کونړ په مرکز اسداباد کې وژل شوی. د امین الحق د تره زوی رحمان الله قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل نوموړی له زندۍ کېدو وروسته په خوړ کې غورځول شوی وو. د قاضي خیل په وینا د تره زوی مخکې د کونړ امنیه قوماندانۍ کې پولیس وو او له دې ورهاخوا یې له هیچا سره ستونزه نه درلوده. هغه ازادي راډیو ته وویل
ماښام پورې دلته په کور کې وو. ماښام نه وروسته د کور نه راوتې د سیند په غاړه د اجرې سره د نرسته به هیڅ څوک معلومات نه لري. نو کور نو ورته هم زنګونه خلکو وال خو ټلیفون ته جواب نه دی ورکړی. امنیت د خوانه راپور راغی چې دغه شانتي واقع شوی ده د خوړ کې. نو ستاسو د کور غړی تاسو راشي به منګل ته ورغلو خو خوړ کې وو. به منګه دغه ځین هسپتال ته انتقال کړو. نو به دغه ځین جسد را انتقال کو کورته.
خو ښاغلی قاضي خیل په مشخص ډول نه وایي چې دا کار چا کړی. د دې ترڅنګ په سرپل ولایت کې هم یوې میرمنې په یوې ویډیو کې ادعا کړې چې طالب وسلوالې د فبروري په 28مه نیټه کورته ورننوتی او په دولونو یې جنسي تیری کړی. دا ویډیو له تیرو دوه ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس پلاس کیږي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د دې پیښې له رسنیزېدو وروسته د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دې په دې اړه څېړنې وکړي. بل خوا د بښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې هم تېره شپه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو او تاوتریخوالي یوه نوې دوره پیل کړې ده. د سازمان ادعا کړې چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې، برعکس د تاوتریخوالي یوه لړۍ پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي. د بښنې نړیوال سازمان دغه شان ویلي چې طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقونو د ساتنې بنسټونه ړنګ کړي او خلک یې د بیان ازادي، مدني فعالیتونو، عادلانه محاکمو او نورو حقونو څخه محروم کړي دي. د دې سازمان په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي او زرګونه افغانان زندانی شوي، ځورول شوي، تری تم شوي او حتی وژل شوي دي، چې له دې امله اوس خبریالان د بشري او مدني حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان او مذهبي او قومي لږکي له خطر سره مخ دي. د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې ودروي او د ښځو په ګډون ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي. د سازمان دا غوښتنه هم کړې چې د رڼو او مؤثرو څېړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې د بشري حقونو د نقص او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو، خپل سرو نیونو او زنداني کېدو او له محکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پریکړې وکړي. د بشري حقونو د نقص په برخه کې د بښنې نړیوال سازمان د ادعا په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې بیا د ښاغلي مجاهد په ګډون ګڼو طالب چارواکو د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوې ادعاوې رد کړې وې. د یادونې ده چې د بښنې له نړیوال سازمان مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو په طالبانو تور لګولی چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د عمومي بښنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتېري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې یې له زده کړو او کار څخه محرومي کړي دي.
و موریدل چې د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي او د سازمان په یو تازه اعلامیه کې دا کړي چې طالبانو د بشري حقونو د خوندي کولو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړي او برعکس د سرغړونو په کولو سره د ډیری افغانانو ژوند ته ګواښ پېښ کړی. محمد خاطر پردیس په دې اړه په استرالیا کې د بشري حقونو د څار د سازمان له کارپو ماهر مومن سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې آیا له طالبانو دا ډول غوښتنې په اوس وخت کې نتیجه ورکوي؟
دا چې امنیسټي انټرنیشنل یا د بشر د حقونو د څار کومه کمیټه چې د هیومن رایټس واچ چې ورته وایي په انګلیسي کې، د دوی کار دا دی چې د بشر د حقونو پر سرغړاوي باندې دوی خپل آغاز څارنه وکړي او د هغې یادګیرنه وکړي هغو خلکو ته، هغو نهادونو ته، هغو چارواکو ته چې په دغسې د بشر د حقونو په نقص کې دوی دخیل وي او دوی ته دا په یاد ورکړي چې د بشر حقونه چې دي باید هغوی ته درناوی وشي او د هغوی نقص ونه شي. او دغه ارګانونه چې کله بیا خپل راپورونه خپروي د دوو په بنیاد باندې بیا نور مملکتونه چې دي هغوی د یو مملکت هغه د بشر د حقونو نقص یا نه نقص چې دی هغه معلوموي او خپل تصامیم په هغه باندې نیسي. دغه ارګانونه چې دي لکه د امنیسټي انټرنیشنل یا د بشر د حقوقو د څارې ادارې چې د دوی خپل د سه کوم یو اجرایوي قوه نه لري.
بله مومن صاحب، تاسو خپل خبرو کې ورته یادونه هم وکړه، ولی طالبان دغه ډول غوښتنو ته غاړه نکدي، تاسو اساسي لامل په څه کې وینئ؟
زما په اند باندې طالبان غواړي چې د بشر د حقونو پر سر غړاوي سره غربي مملکتونو ته، مخصوصا امریکا ته، دا وښيي چې دوی تر هغه پورې د بشر حقونه چې دي نه مراعت کوي تر څو چې دوی په رسمیت باندې ونه پېژندل شي. نو د دغو د بشر د نقصو نه دوی چې دی داسې سیاسي استفاده کوي تر نه، او داسې کار جوړ کړی دی چې دوی غواړي غرب ته دا واضح کړي چې که دوی په رسمیت باندې ونه پېژندل شي نو دوی ته هماغه غربي ارزښتونه چې دي، چې دوی دغه د بشر حقونه په غربي ارزښتونو باندې ګڼي، دا دوی غواړي وښيي چې ورته مهم نه دي.
د دې وضعیت دوام ستاسو په نظر څومره خطرناک دی؟
دا خو خطرناک ځکه ده چې کله که یو مملکت کې د هغوی هغه چارواکي چې دي هغه هر څوک وي که دوی د بشر د حقونو سره غړاوی وکړي، نو اولنی مشکل چې جوړیږي هغه دا ده چې هغه خلق پر رسمیت نه پیژندل کیږي. کله چې پر رسمیت باندې نه پیژندل شو دنیا ورسره تعامل نه کوي، ورکړه راکړه ورسره نه کوي په هغه شکل باندې چې لازمه ده. او بله خبره دا ده چې د دې افغانستان ته اقتصادي ناخوالې چې ډېرې زیاتې دي، تاسو به راپورونه اورېدلي وي چې ملل متحد اعلان وکړلو چې د افغانستان د دریو برخو نه دوه برخې خلک چې دي د دغو 40 میلیونه چې دي همدا اوس اشد ضرورت لري کومکونو ته، ځکه اقتصاد دومره زیات خراب شوی دی چې خلک اضطراری کومکونو ته ضرورت لري. نو کله چې د بشر حقونه چې دي یو مملکت په عمل کېږي د هغو نقص کېږي، د دې چې دي بیا هغه اثرات چې دي د هغو خلکو په ژوند باندې ډېر عمیق اثرات لري کوم چې هلته اوسېږي.
په استرالیا کې د بشري حقوقو د څار د سازمان کارپو ماهر مومند و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین په ختیځ کې سخت جګړې روانې دي. کیف وایي روسي پوځیانو د بخمود ښار د نیولو لپاره په تیرو 24 ساعتونو کې حمله زیاتې کړې دي. په دې ترڅ کې د فنلند صدر اعظم پرون د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال ویلي دي چې ښایي فنلند اوکراین ته جنگي جټ الوتکې ورکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
اوکراینی پوځیانو نن خبر ورکړ چې روسي ځواکونه د دونیسک په سیمه کې د بخمود پر شار خپل بریدونه ته دوام ورکړي. رویټرز اژانس د اوکراین د ولسمشر د وسلکار په وینا چې د هغه د نوم یادونه نه ده کړې وای چې کیف پریکړه کړې ده چې د نړیدلې بخمود دفاع وکړي، او هلته د روسي پر غوره پوځي واحدونو مخکې تر دې فشار راولي چې اوکراینی پوځیان په سرلنی عملیات پیلوي. د اوکران لوټرسیس په خپل ورځني راپور کې ویلي چې روسي پوځیانو د لومړي کرښې په استقامت د بخمود سربېره پر لیمان، افتیفکا او شاختار سکسیمو تر سلو ډېری حمله کړې دي. اوکراینی پوځیانو دا هم ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې روسي الوتکو د دونیسک په سیمه کې 9 حمله کړې او د توغندیو 4 بریدونه یې ترسره کړي چې ملکیانو ته پکې مرشوب لا اوښتی ده او عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. دا راپورونه تر اوسه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. له څونیو رئیس پر بخمود سخت جګړه روانه ده. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالی هانا ملیار پرونو ویل چې جګړه په سیزیت شوې دي او روسي ځواکونه نوی هڅې پیل کړې دي چې د بخمود ښار ونیسي. بل لور ته پرون په پلازمینه کیف کې د فنلند صدر اعظم سانا مارین د اوکراین د یو تکړه جنگیالي قومندان د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې برخه واخیسته چې په روسیو کې بخمود ښار ته سیرمه په جګړه کې وشل شوې ده. د 22 کلن دیمیترو کوچیو بایلو د ویر په مراسمو کې د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکی په ګډون یو شمیر اوکراینی جګپوړو چارواکو ګډون کړی و. له اوکراین څخه د فنلند سرریاسمه تر سفر روسته د سراپور نخبره شوې دي چې د فنلند سرریاسمه د خپل هواد له چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې اوکراین ته امریکایي جټ الوتکې ورکړي. سانا مارین وای چې هلسنګي پلان لري چې څلور شپېته نوي اف 15 ای جنگي الوتکې واخلي او پخوانی دوه شپېته هورنت جنگي الوتکې ممکن اوکراین ته وسپاري. دی په ورته وخت کې وویل چې اوکراین ته د الوتکو د ورکولو خبرې په ابتدایي مرحله کې دي. د فبروري په اتمه چې کله ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په پاریس کې له فرانسې او برلین څخه وغوښتل چې څومره ژر چې کېدای شي اوکراین ته د جټ الوتکې ورکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو اوس هم ورزو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوو. د دې چمتو ده وایوري
ډیپلوماټ خبرونه پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړي. په سمندر کې د یو افغان میرمنې ډوبېدو له یو ملت سره د سوي نازواني سیمبول په ډاګه کړ. د خبرونه اشاره د 24 کلنې افغان خبريالې تورپیکي امرخیل ته وچی د اروپا په نیت روانه سوي کشتي په بو کې ډوبسوه. هغه او شاوخوا شپېتو نور کسانو سا ورکړه. د ایتالیا سواحلو ته څیرمه د کشتي د ډوبېدو په دې پیښه کې چې د رواني کب یهود میاشتې پر ومه وسوه د مړو افغانانو شمیر 2 شته رسیږي. د ډیپلوماټ په لیکنه تورپیکي امرخیل د څباندې 200 افغان ایرانی او سوریایي په نوغښتونکو سره په کشتي کې له ترکیې روانه سوي وه او غوښتل یې ځان د اروپایي ټولنې کوم غړي هیواد ته ورسوي. د راپورونو پر اساس په دې پیښه کې د تورپیکي امرخیل ترڅنګ د هغې وریره د وریرې میړه د وریرې زوی مړ سوي. دغه ورځ د وریرې یوه لور یې لا هم لا درکه ده. په لیکنې کې راغلي چې د ایټالیا مرستندویانو په داس حل کې چې د ژمي یخه څپه وه د یوې وړې کښتۍ د ټوټو په منځ کې د هغې د ملګرو ملتونو شین او سپین رنګه پیژند کارت ترلاسه کړ. د مقالې لیکوال فیلیپس ماکر زیاتوي د مړینه د یوې ناځواني ګنګسوونکی داستان بیانوي چې د یو خبریال او د امریکا د حکومت د عامه چارو د کارکونکو په توګه د 12 لپاره لا افغانستان سره تړلې وم. خدا ځل خبره زما د یو دوست او همکارې د مړینه وه. د ډیپلوماټ د مقالې لیکوال زیاتوي له تورپیکي سره د افغان شیزنه خبريالانو په اړه پر ځینو راپورونو کار کړی وو او دوی د بشري حقوقو پر مسایلو هم راپورونه جوړ کړی دي. د خبريالانو د ملاتړ سازمان ویلي چې تورپیکي امرخیل په پنسن کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته مجبور شو خو ارمانونه یې نیمه خوا پاتې شول. واشنگتن پوسټ رسپانډ چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي پرون په دې باب لیکنه خبره کړې چې داعش ډلې په بلخ ولایت کې د طالبانو پر یو مشر د حمله مسؤلیت ومانه. رسپانډ د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ په استناد لیکلي دا حمله د پنځمه پورز د بلخ پر والی مولوي محمد داوود مزمل وسو چې په نتیجه کې مزمل او دوه نور کسان وژل شول. د لیکنې په دوام راغلي د داعش د خراسان څنګه د طالبانو عمده مخالفه ډله ده چې د 2021 د کال پاګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته خپل حملې زیاتې کړې دي. په واشنگتن پوسټ رسپانډ کې د خبرې سوي لیکنې په حواله د داعش ډلې په خپل حملو کې د طالبانو غزمی او د شیعه اقلیت غړي په نشه کړې دي. د بلخ لپاره د طالبانو پر والی دا حمله داسې وخت وسوه او مسؤلیت داعش ډلې ومنه چې راپورونه وایي 13 شنبه په بلخ کې د طالبانو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ 8 غړي ووژل شول. د دې کورنۍ غړو پرون جمعه کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخې ته اعتراض وکړ او ویل چې وژل سوي کسان ملکیان دي. د واشنگتن پوسټ رسپانډ د خبرې سوي مطلب لمخې ورسره له هغه چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکا ټینګ کړه دا د دوی تر ټولو جګپوړي چارواکي دی چې په دغه سیوه حمله کې وژل کیږي. طالبانو په فبروري میاشت کې په څو عملیاتو کې د داعش ټلې د غړو او مشرانو د وژل کېدو او نیول کېدو ادعاوې کړې دي.
سموک راغله ازادۍ رادیو اوري. په غزنی کې د شلو زمانو او ناویګانو ډلېز واده تر سره شوی. د دې واده تنظیمون کې وای دغه ځوانانو د کورنیو اقتصادي وضعیت خنه و نو ځکه دوی د واده ډلېز مراسم تر سره کړل. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د زیا ګولې لور په غزنی کې په یو ډلېز واده کې واده سو. دا وای لورې خپل خوښ په دغه ډلېز واده کې نوم لیکنه کړې و چې دا واده لګښتنه را کم سي. زیاګول وای دا ډول ودنه دی رواج سي چې اقتصادي تمام سي او زیات لګښتنه په درد نخوري.
یعنی می کوم چې شوه خوبه اقتصادي تمام شه خرج مسارف زیات بلد نم خنه.
تیر ورځ د غزنی ولایت مرکز اړوند د دویم امنیتی حوزې په مربوطاتو کې د شلو تنو زمان او ناویانو ډلیز واده تر سره سو. د واده مراسم د یو دینی عالم له لورې په دې خاطر جوړ شوی و چې د واده د زیات لګښتونو مخنیوی وسی او هغه کسان چې د واده د لګښت د ورکړې توان نه لري ودنی وسی. د دغه واده تنظیمونکی مسؤول مولوي سید ګل احمد متمدی وایي د دغه ځوانانو اقتصادي وضعیت ښه نه و، نو ځکه یې په دغه ولایت کې د واده ډلهیز مراسم ترسره کړل.
هر کال موږ دوه ځله ډلهیز ودونه لرو. په اتو کلونو کې دغه شپاړسمه دوره ده چې دغه ډول ډلهیز ودونه پکې کیږي، چې تر دې مهاله مو په سلګونو کسانو ته په انفرادي او ډلهیز توګه ودونه کړي، او په یادو ډلهیز ودونو کې ټول هغه کسان شامل دي چې د ودونو د لګښتونو توانی نه درلوده. په دغه ودونو کې له موږ سره هیڅ چا د یوې ټکي مرسته هم نه ده کړې.
ښاغلی متمدی زیاتوي چې په دغه واده څه باندې 300,000 افغانۍ لګښت راغلی و چې مصارف یې له خپل شخصي جیبونو څخه ورکړی دی. د هغه په وینا دغه کار د اقتصادي وضع د کمزورتیا په ټولنه کې د اخلاقي فساد د مخنیوي او په ټوله کې د لوړ ولور د کمیدو په مخه ترسره کړ چې دا پروسه به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. دا نوموړي په خبره هڅه به یې دا وي چې د ملي سوداګرو، شتمنو وګړو او نورو پر مټ ځوانانو ته ودنه وکړي. بل لور ته هغه ځوانان او پیغلې چې په دغه واده کې ګډون کړی ډلهیز واده ګټور ګڼي او وایي په نورو غزنی میشتو هم غږ کوو چې راځئ خپلو ځوانانو ته د واده کولو اسانتیاوې برابرې کړو چې د هغوی پر مخ پرتې ټولې ستونزې هوارې سي. دی زیاتوي چې په ودونو یې هیڅ ډول لګښت نه دی راغلی، ټول لګښتونه یې د غزنی یو شمېر علماوو پر غاړه اخیستي وو.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00420221124115. شمېره بیا وایم 00420221124115.
ازادي راډیو اوري چې په لندو څپو په 19 او 15 مترو خبرونه کوي. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ د خبرونه په دوهمه نیمه کې چې یوازې څو شیبې ورته پاتې دي. د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام د زهرو کاروان خبرو، خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو.
محمد اسلام همت يم د نیمروز ل دلارام ولسوالی څخه ستاسو سره په تماس کیم. ورور دغه د نیمروز ولایت یو فراخ دشت لري چې متاسفانه د اوبو د نشتون لکابله دغه فراخ زراعتي دشت هم دغه شاړي پرتی دي. نو په ټوله کې مو د اسلامي امارات له حکومت څخه غوښتنه دغه چې د نیمروز ولایت و دغه فراخ دشت ته دی پام وکړي ترڅو ل دغه دشت څخه موږ استفاده وکړو. د اوبو یو طریقه باید ورته برابر کړي ترڅو پرې دغه مزکی وکرل سی چې دا کولای سي د افغانستان له زراعت سره ډیره مهمه مرسته وکړي. په دا خاطر چې دا یو ډیره پراخه زراعتي مزکی دي، نو باید حکومت د بندي کمال خان پاته کارونه هم بشپړ کړي او د نیمروز ولایت دغه پراخه دشتو ته چې خوږی او شایسته مزکی لري باید ورته پاملرنه وشي.
در محمد خاورین د پکتیکا ولایت سپخیل ولسوالی مرکز چې خبرې کوم، موږ د افغانۍ یو د کردار په غو باندې ډېر ستونزو سره مخامخ یو. بازار کې په ولسوالۍ کې افغانۍ نسته، دکانداران غواړي موږ د لوړ پوړو چارواکو چې دغه خواهش ده یا د دلته درې دانې کوکې ولګوي یا د سرپانو په سرپۍ ورسوي. مسکینان خوران ټول خلک در به دره کړو، هغو چې څو خوښه یې په خپل طبیعت باندې ورته ماتوي.
موږ وروره د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ خبرې کوم. موږ سړکان ډېر ور خراب دي او خدي شبکه نه لرو، کوچنۍ شبکه راته راوړې چندانې داسې کار نه کوي. نو که دا تر مجاهدینو ورونو پسې ورسېږي نو ډېر به ښه. السلام علیکم.
دما خبره خدا ده چې دا شبکې به کې کمزورې سي دلته مشتدانیت به کې ګران تمامېږي نظم د شبکو د مسلمان صدا وښتنه ده شبکې محصول نو کې لشکې د کاغذ نه چارزان
زه د کندهار ولایت د فاميلي څه خبرې کوم په فاميلي کې ډېری وبکړه د ډېری کورو د اوبو چې سي دي چې طالبونو یو کې دي د کوي او بیا د اوبو استفاده جن کې چې موږ د خوا چاره به څنګه کیږي
د مازیګر څلور بجې او